دل قاجار منم.
وقت افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې د موسیقي دوه پرلپسي خبرونه مول ازادي رادیو واورېده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شي. په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر سفر مخکې د برتانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر ویان وایي چې افغانستان له خپل اړخه خپل ژمنې پر ځای کړي. په دې برخه کې دغه راز اوري چې پاکستاني ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو تر زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ په دې اړه په خبرونه کې یو بحث لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارډ د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر 40 زیات کسان ووژلې دي. مخکې له دې چې د دې نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک د کاسا زر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. او د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې 200 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. ټاکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس د وین مرسیال دوا خان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس به دغه کانفرنس په څنډه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره هم لیدو کاته وکړي. له دې وړاندې د برتانیا لومړی وزیر ویلي چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک په افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان کې د کاساسر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. دارک مانی په وی مطبوعاتي خبر پانه کې راغلی چې جمهور رئیس تغه څرګندونه 13 ورځ مازیګر مهال د تاجکستان په ملي پهنتون کې د وینا پر مهال کړی دی. خاغلی غنی ویلی د کاسازر پروژې په عملی کولو سره به د افغانستان او ګوندوی هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو ترڅنګ اقتصادي لیدوري هم نږدې شي. خاغلی غنی وی تاجکستان د انرژي د تولید خ ظرفیت لري او له دغه ظرفیت څخه باید د سیمه ییز همکاري او د پرمختګ په برخه کې خاګټه پورته شي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 16 ورځو کې 200 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې یوې خبري ناستې وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ ورځې نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 200 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کاش تثبیت او گرفتار کړي.
خغلی رحیمی وایي چې نیول شو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي هغه کسان چې د عباسین په قتل کې لاس درلود هغوی هم نیولی دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 2 ورځو کې 14 د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولی دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي وایي نتاوله خوګیاڼی وایي تیره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه مسافر چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د سې شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
بهرنی خبرونه هم د افغانستان اړوند یو خبر باندې پیلو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې لبرم تکونکو خوشی کړی سوی وو پاکستان ته ورسید. د یوسف رضا ګیلانی کورنۍ د خوشی کېدو له کبله خوشی څرګنده کړې ده. علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوی وو. د پرون د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو قواوو په مرسته خوشی کړی سو. د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارډ د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د امریکا سترې محکمې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د هغو پیسو د ورکولو حکم صادر کړی دی. حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به دغه قضیه په نږدې راتلونکي کې په هغه کې مطرح کړو. هغه زیاته کړه امریکا ته اجازه نه ورکوي چې داسې په اسانۍ دا پیسې تر ستوني تېرې کړي. د امریکا یوې محکمې د اپریل میاشتې پر 6 حکم ورکړ چې ایران باید د کنګل شویو پیسو له جملې $2 میلیارډ د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په یو لړ بریدونو کې چې تهران یې په تنظیم تورن سوی دی وژل سوي دي. د دغه حکم له مخې هغو زرو امریکایانو ته چې خپلوان یې په بیروت او سعودي عربستان کې په 80 او 90 لسیزه کې پر امریکایانو په بمي بریدونو کې وژل سوي دغه پیسې د غرامت په ډول ورکول کیږي. د عراق د پلازمینه بغداد په یو شیمیشت سیمه کې یوې زوروري موټر بم چاودنې تر شلو زیات کسان وژلي او پلسکونو نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنې کې چې د بغداد په ختیز مدینه تل صدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې شایي د وژل سو کسانو شمېر زیات سي. دغه راپور له مخې چې پرون خپور سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځای سو کسانو شمیر په بې ساري ډول 40 میلیونه او 8 لک کسانو ته لوړ سوی دی. یان ایګلند چې د ناروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځای سو د څارونکو مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت سوی دی. د 2015 میلادي کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې تر 8.5 میلیونه زیات کسان تازه بې ځای سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لک یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2010 میلادي کال کې په عرب هیوادونو کې له پاڅونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځایه کېدل زیات سوي دي. یوه هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوې وه اجازه ورکول سوه چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وې او په دې موده کې د اجازه نه درلوده چې له دغه هیواده ووزي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ورځپاڼه کالم لیکونکې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تېره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښې تېروله ونیول سوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر له سفر مخکې د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد وباله. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان وایي د فساد د له منځه وړلو لپاره نوي حکومت خپل ژمنې پر ځای کړي دي.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف مرته ټاکلی وو کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوي ویلې هغه ژمنې بشپړې سوي دي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. پاکستاني ملي شورې تورخم لاره تړلې او مسافرې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک نه راپرېږدي، ډېر خلک په تکلیف کې، ډېر مریضان دي او ډېر زنانه او ماشومان دي.
د فرا بزګر وایي د سړو خونو په مرسته په تېره بیا د رومیانو او بادرنګو حاصلات ډېر زیات شوي خو د پلورلو لپاره ورته سم بازارونه نشته.
اوس بادرنګ پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرا کې، دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ بلیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بنګله دېش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنګي جنایتونو په خاطر چې 4 لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. خبرونه په دوهمې مئی کې د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام در تخبرو او په دې اړه چې ولې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه په دې وروستیو کې زیات شوي تر شایې څه عوامل پراته دي یو بحث لرو.
کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي، بله مسله دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي.
د
جمهور ریاست وایي د افغانستان حکومت هغه ژمنې پوره کړې چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د له منځه وړلو لپاره ورکړې وې. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې شوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. ټاکل شوی چې دغه کنفرانس سبا په لندن کې جوړ شي. دغه کنفرانس په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او افغانستان هغه هیواد بلل دی چې تر ټولو پکې ډیر فساد عام دی. یوسف خانزادران په دې اړه له کابل راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکو غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره شوې وې، هغه ژمنې بشپړې شوې دي. د هغو په اړه باندې اقدامات شوي دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي، او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برېټانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللې دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلیه او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
لندن په کانفرنس کې اکر کدوې غړي نظریات لري چې هلته وړاندې کیږي، او هغه ته وایي لندن په کانفرنس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد وړاندې مبارزه کړې ده. د فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغه باندې نړیوال قانع کړل شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکول، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخاله ډیره منظم شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرنس کې د مرستو ژمنه وکړي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا ته په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف برېټانیا ته ځي. نو موري په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د برېټانیا صدر اعظم چې د دې کانفرنس مشري کوي ویل دي چې افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونو څخه دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې د افغانستان حکومت په خپل کم دوه کلنه دوره کې د فساد په وړاندې خپل ژمنې چې لنډیوالې ټولنې سره یې کړې وې پوره کړې دي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ چې د اشرف غنی په مشرۍ نوي حکومت په څه کم دوه کلنه دوره کې خپل ژمنې د فساد د له منځه وړلو لپاره پوره کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسمه 1918 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هم درته خبرو. افغان ولسمشر په تاجک پاکستان کې د تاجکستان کې نن سفر پای ته رسیدلی. په تاجکستان کې هم په سیمه او د نړۍ پر موضوعاتو، البته د افغانستان سره په تړاو پر ځینو موضوعاتو د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړې دي. و موضوع تروریزم موضوع او بل هم د پولو د ټینګېدو موضوع. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم له اشرف غنی سره په دې سفر کې دوشنبه ته تللی دی. همدا شپه را سره د ټلیفون په لیکه د اخګر صاحب خبرونه ته راغلست. ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر له دوشنبه همدا شپه را سره ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب زما غاوري.
بلې ستاسو غاورم.
بلې مهرباني وکړئ. افغان ولسمشر خو پرون او نن هم په دوشنبه کې دی، کراته وایي چې سفر یې پای ته ورسید کنه؟
بلې د رئیس جمهور سفر پای ته ورسېدی او رئیس جمهور شاوخوا یولس نیم بجې د تاجکستان په وخت کې تاجکستان سفر وکړ لندن خواته او هغې نه مخکې رئیس جمهور دلته د تاجکستان ځینې باغونه چې د انګورو او نور میوجاتو باغونه دي د ناحیې حصار په نامه دغه باغونو نه لیدنه وکړل او دوی په د ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې هم د زراعت برخه پراختیا ومومي او دوی به هڅه وکړي چې د کوریایي متخصصین او د تاجکي متخصصین د تجربو څخه استفاده وکړي تر څو افغانستان هم وکولی سي د زراعت په برخه کې د باغداري په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. بله
اخګر صاحب، په دغه سفر کې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې مهمې موافقې هم لاسلیک شوې کنه؟
بله، دغه دوه هیوادونو ترمنځ پرون دول ترونونه لاسلیک شول، یو د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر ترمنځ، چې دغه ترون د دواړو هیواد د همکاري او په اکله و، او دوم ترون د افغانستان خارجه وزیر او د تاجکستان داخله وزیر ترمنځ وسو، چې دا د زندانیانو د تبادل په اکله و. د که هم تر دا اوسه پورې موږ د دغه توافقنامې متن موږ ورته لاسرسی نه لرو، خو بیا هم ځینې منابع وایي چې په همدا اوس په تاجکستان کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي او د دوی تر څنګ 10 تاجکیان په افغانستان کې بندیان دي. نو هڅه کیږي چې دغه بندیان تبادله سي او رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور چې د تاجکستان رئیس جمهور سره لیدنه کتنه وکړل، د همکاري د پرمختګ لپاره او هم د
تروریزم،
بله، د امد تروریزم او امنیت مشکلاتو په حق له دوی خبري وکړل او هم ویل چې تر دې ورسته سرحدونو به هم تدابیر نیسي تر څو چې د تروریزم مشکل په منطقه کې حل شي.
اخګر صاحب، اشرف غنی خو لندن ته په لندن کې د کانفرنس کې د ګډون په هدف سب د هغه اجرائیه رئیس عبدالله هم دوشنبه ته راځي، یوال هغه بوختیاو چې د کوي په د کاسا د برېښنا د پروژې پرانستل دي، په دې اړه څه ویل کیږي؟ تاجک چارواکو څه ویلي چې څه وخت به دوشنبه ته عبدالله رسیږي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله مرسیال ویان دلته راغلی و، موږ ته ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله به شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت کې دوشنبه ته برسېږي او هغې نه وروسته د تاجکستان ولسمشر او د تاجکستان ځینې نور مقامات سره لیدنې کتنې به وکړي. او د عبدالله د راتګ اصلي هدف لکه چې تاسو ویل د کاسا د عملي کار پیل پرانستل دي چې هغه انشاءالله سبا پرانستل
کیږي. تمیم اخګر، له تاسو نه یو دنیا مننه. له دوشنبه د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو او دغه راز دوشنبه ته د اجرائیه رئیس عبدالله د کیدونکو سفر په اړه نور معلومات راکول، بیا هم له اخګر سره به تماس نیسو او تاسو به د وروستیو پرمختګونو له حاله خبرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي ایدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. ښاغلي ګیلانی د ټولو هغو لورو ستاینه وکړه چې د ده په خلاصون کې مرسته کړې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همدارز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیايي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علی حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلې رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړیو ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین پاکستاني لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړیو ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړو. نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت، له افغان ولسه او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
و مردل چې د افغانستان حکومت پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. حالی حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی شوی دی. خو له بلې خوا د تورخم پوله پاکستاني ملیشو له پرون راهیسې تړلې چې په سلګونو مسافر دی، پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دی. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان لوري دغه پوله وروسته له هغې وتړله چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو خلک چې زیاتره زنانه، ماشومان او ناروغان دي بې سرنوشت پراته دي. د ډیورند کرښې هاخوا سیمې اوسیدونکي بشر وایي له تېرې ورځې راهیسې هم د تورخم دروازې سره او هم د میچنې په ساحه کې د مسافرو پر مخ لاره تړل شوي. دی وایي ځوانان اوس د شمشاد غره په کنډو کپرو افغانستان ته تګ راتګ کوي، خو سپینګیري زنانه او ماشومان په سرل مرکې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دا چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل څه دی، د ننګرهار ولایت وین عطاالله خوګڼی وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت شوی. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي.
پاکستاني منصبي له غوښتل چې ځینې تحرکات چې غیر قانوني وه دوی د تورخم په پولو کې ترسره کړي، ولې زموږ د سرحدي قواو لخوا یې ممانعت شوی دی. دوی خبرې اترې هم ترسره کړي خپل منځي. بالاخره دوی غوښتنه هم داده که چېرته موږ ته د کار کولو اجازه رانشي، موږ به تورخم لاره وتړو. دا مهال لاره تړل شوې، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. موږ هڅه کوو چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړل کېږي. له دې وړاندې په وار وار په مختلفو بهانو دغه لاره تړل شوي، او همیش د دروازې د بندېدو له امله د تورخم په لاره تلونکي مسافر له ستونزو سره مخ کېږي.
له ننګرهار شاه محمود شینواری بیا هم همداشي برسره د ټلیفون په لیکه د شینواری صاحب راته وایي چې دغه لاره تر اوسه پورې بنده ده. د دغه راپور له خپرېدو وروسته تغییرات پکې راغلي کنه؟ افغان چارواکو خو ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه تورخم پوله بېرته پرانیزي.
ډیره زیات من د اوس سوشي بیوانیم چې بیا هم د تورخم کې هغه مسافر سره اړیکه ونی ولا اوس هم د تورخم دواړه دروازې دواړه غاړه ته سلګونو مسافر دې انتظار باسي چې لا خوشي ولایتي دروي چې تر اوسه پر دې کومه نتیجه ته نه رسیدي او حتی کې چې د خبر لار نه دغه مسله ورکی اساسي څه چې تر پورته شوی د هغه تیر ورځ پاکستانی ملشی وختل چې د ډیورن کرخې د تورخم په صفري نقطه کې دوی تاسیسات جوړ کړي او سرحدي ځواکونو مخالفت کړی دی چې د سیمې خلکو په وینا باندې په دغه وخت کې جوړ یو څه برخود هم رامنځته شوی دواړو غاړو ترمنځ ځینې ډزې هم شوې دي د هغې نه وروسته بیا پاکستاني ملشیو بیا پرېکړه کړې چې دروازه بنده
کړي
چې د کار اجازه ورکړي
شنوار صاحب څه وایي دغه خلکو سره چې تاسو غږېدلي دوی ناروغان هم نه پرېږدي تا وایي چې جنازې هم د پولې دواړو غاړو ته بندې پاتې دي
تیر ورځ راهیسې څومره جنازې چې هغه افغانستان ته هر ورځ ورته لس پنځلس شل جنازې چې د افغانستان ته راوړل کېدلې مخکې دغه څومره جنازې چې راغلي د جنازې هم د دروازې هاخوا ته او همدارنګه مچنې ورته وي د تورخم چې هاخوا ته لاشي په دغه ساحه کې هغوی یو پاټک ورته اچولی دی په دغه ساحو کې هغه مسافر چې دي خلک بیا هلته ودرولي دي مریضان زنانه ماشومان سپینګیري زیاتره ځکه ډېر شمېر خلک هغه تداوی په خاطر باندې تللی دي خو هغه خو دواړو غاړو ته دوی انتظار کېږي او همداسې تېره شپه ورباندې دې سختو هم راغی
شنوار صاحب
د سیمې د خلکو په وینا باندې په دې باندې دومره سخت حالت راغی چې ټولو خلکو دوکانونو او جوماتونو کې شپه تېره کړې ده
شنوار صاحب چارواکي څه کوي دا اوس چې زموږ تاسو غږ اوري دا خلک چې هلته بند پاتې دي آیا دوی کومه هیله شته چې دغه پوله به خلاص شي نن
ولایتي دراوي چې هغه غوښتنه چې پاکستان غواړي هغه دوی اوسر نشي منلی ته چې دلته تاسو جوړ کړي د هغې به اجازه ورنه کړي ولې د خبرو لار نه دوی چې موږ هڅې روانې کړي دي او هغې غاړې سره په خبرو دي دوی کوشش کوي چې د خبرو لار نه حل شي خو هلته په سیمه کې یو شیبه شیبه باندې د خلکو مشکلات زیاتېږي او یو خونه په ورباندې شیبه په شیبه باران او کله ورباندې کېږي او کله سل مرته مسې ناسې د تورخم د ګېټ دواړو غاړو ته خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید دي
سنځي حل ژر ژر پیدا کړی یو موضوع کروخانه کوي آیا هغه څوک چې قانوني اسناد لري پاسپورت لري ویزه لري هغه ته اجازه نه ورکوي
که پاسپورت یا جواز هم لري هر ډول کار ټول لري دوی د ټولو پر مخ باندې دغه دروازه په قطعي صورت سره تړلې ده
بله مننه شمه مو چنواري تاسو نه و دنیا مننه له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شمه مو چنواري یو چې وای تر اوسه پورې د تورخم پوله انټرل شوې ده اوس بم لا شو فراته په فراه ولایت کې شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکلرونکو حاصلات په تیر بیا بادرنګ او رومیان زیات شوي خو د پلورلو لپاره تر اوسه سم بازارونه نشته بزګر شکایت کوي چې د شنو حاصلاتو نرخونه ډیر کم شوي دي چې حتی د تولید لپاره د دوی لګښتونه هم نه پوره کوي په فراه کې د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت پری رپورټ لري
په فراه ولایت کې سرکال د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکلرونکي په فراه ولایت کې 800 تر زر ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکلرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خون د محصولاتو څخه لاسته راوړي دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده
په کول کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات او بادرنګ کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عواید ولري
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارین کڅام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په یو وخت کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي موږ د دولت څخه د خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږي
قیمت خوب فروخته شي بدبخت ازي قدر زحمت خوري میکشه اخر میاره به بازار یا باندې 20 روپۍ یا مال سیری په مفرشه هیڅ استفاده از الان نمیشه
لبل خو د فراه ولایت د کن ریاست مشر عبدالمنان متین وایي چې هڅه کوي تر څو د یو څخه بهر د فراه ولایت د شنو خونو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمه نیمه ته سلیم احمد صالح بیا د افغانستان د او نړۍ د ساده مهم خبرونو لنډیز باوروي
تاکل سوي سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د ادارې فساد پر ضد مبارزه په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي د کابل امنیه قومندانوی په تیرو شلو ورځو کې 228 تنه په کابل کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له تښتونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسید. د عراق د پلازمېنې بغداد په یو شوې میاشته سیمه کې د زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر ډېر شو ته ورسید. او د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارډ د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته مراجعه کوي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې بهر ته د افغانستان صدرات د روان مالي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 4% ډیر شوی دی. د دغې ادارې مسؤل نوید محسنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما پام ساتم چې
موږ سږ کال وتوانېدو چې د صادراتو کچه 4% لوړ کړو. د تیر 1904 نیوم کال د وروستیو نهه میاشتو په تناسب د صادراتو سطح 4% زیات شوې ده. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د روان مالي کال په لومړیو نهه میاشتو کې 540 میلیون ډالر صادرات درلوده، چې تیر کال په دغه موده کې د افغانستان صادرات 512 میلیون ډالر وه. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د صادراتو د لوړېدو په خاطر یې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیولي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو لپاره یو شمېر هیوادونو سره خبرې شوې دي. د دغه وزارت سلاکار فتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له سعودي عربستان سره د دوی خبرې شوې او ډېر ژر به افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي.
او موږ په بیرابیرو برخو کې مشخصا د هغه افغان کارګرو استول بهر هیوادونو ته د جدیت سره روانه ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې له ایران، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړې او مثبت نتیجې ته هم رسیدلې دي. د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنیا سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 85 پوله، یو یورو 8 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 85 پوله، او زر ایراني تومان 19 افغاني او 80 پوله.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع دي. بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متيو رحمان نظامي دغه جنگي جنایتونو په خاطر چې 16 مخه تر سره کړیو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصيلي د اسما سرون پرپورت کې
د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خبرته وسپارل شو. دریا ویا کلن متیو رحمان نظامی په 1921 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمېنې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړي محکمه کې د انسانانو د ډلهییزې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامی ګوند په هغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامی د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بیوستي ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خو د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د جوبلولو تور پوري شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمېنې ډاکې 100 کیلومتره لري په پاپنا ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د مړې له اعدامې دو سم دستي ورسته د ملیشا ځواک په بدرګه پابنا ولسوالۍ ته ولېشتول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنگي جنایت تورن دي.
ازادي رادیو او رېدې نمي حکومت د اداري فساد لمنځ وړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخې زکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د پدې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوی حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یو دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام د تخپرو خو اوس یو بحث لري. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسد الله لودین کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنې عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استادو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. ازادي رادیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر ځون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه ځون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځنګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. را سره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قماندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب خبرونه ته ښاغلی کزموږ غا غوري مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته دی بدخشان دی تخار دی کندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل دی امنیتی قوتو په لاس کې دی. دوی د ښې امنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاشي وکړي خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعضې ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي کورونه پرېږدي وتښتي او یا بعض دستاوردونه ولري خو هغسې ونه شوله. مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب په بخښنه سره د کندوز امنیتي وضع د سې شاوخوا میاشت وړاندې ډیره کړکیچنه وه. حتی د دې امکان و حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاس ته ولويږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شانډ کړي. څه ډول مو شانډ کړي؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟
زموږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مغه مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل بس خپلو طریقات ته یې دوام ورکړ. موږ استقامت شمال شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل. خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړي وي هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه وره لاله د دې عملی په شاوتم بولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
له دا اوسم دوام لري خصن خاص عملیات چې اکثر موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بل خواته واړي په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن اتم دې موافقتونه د دښمن تل پاتل لو نو په دا ساحه کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله کور
هغه ماده امنیتي قوتو په لاره.
او جنرال صاحب تاسو ته بیرته راځو اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتي چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي. تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوالو مخالفینو خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما. چیزی که بسیار واضح هست فعلا چون ما خودم جاتر در شمال باشم وضعیت میبینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و کوشش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر ناامنی وجود داره. گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه، اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس
کرده. بله شریفی سه در موافقت راست پچکی و در افغان امنیتی زواکون عملیات بریالی و در جگلی رهبری خواه او که ساس به نظر در وستوال مخالفین اولی که ساکال کمزوره وی.
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر نقاط افغانستان دوباره با قدم های بدوم پایگاه است در پاکستان مدن قبلی شکرن تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی به جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد به طور مثال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردو افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو مخصوصا بعد از شوکی که مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تروریست های تروریست ها باید شد که تا حد وضع بهبود بیافته، اما به این معنا نیست که خطر رفع شده، خطر بلی. وجود داره.
تصویه چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواخونه شتا اوز بورسو جنرال سیب تا جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در دا داد ور نده کوایی چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمیږي؟
شمال ته خو استاذ خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا دې وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې کې دوی چې کړي وخت کندوز باندې وکړي، اما دښمن موجود دی په طرف کې کندوز کې.
جنرال صاحب دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنگيږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکړي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنگ او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي او سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي کوزه کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخې ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کې خصوصا په قندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلا ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلی او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او که نه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د فلاني کال د حدود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاري راغلي دي، همداسې د پیسي 12 په نامه باندې کشفي تیاري دي چې په وخت پرواز کې هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه برعلاوه د هغې نه د 29 په نامه باندې تیاري دي چې بمباز کولی شي، شپږ
انتقال
کور آباد جنرال صاحب را سره وسه ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو راګرځو اوس به شریف صاحب ته بیان وبات ورکو شریف صاحب محترم لسمو دی رئیس د افغانستان د دفاع وزارت او د غرض د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستان لخوا اداره کیږي خو برعکس د جنرال صاحب خبرو داسې معلومه شو چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانای مهم امنیتی ما یک مشکل حقوقی د افغانستان بجا پا کده بود ولی متا حد زیات امی ریشه های زیر د متضاد های داخلی و بالاخره می اگدم یک فکر عمومی که بین خود مردم ماس میبینم ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت نه داشت یک مسئله بود ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شک بودیم چیزی که به ما واضح شد است که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه
یعنی تاسو وای چی د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات بر گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبود این بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها با وجود تقریبا از هم پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول یک و نیم سال باقی بمانیم مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن
بله.
و مروحی تهاجمی دشمن مهار کنند من فکر میکنم که مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تاسو ویل چی سرال دی چی ملی وحدت به حکومت که ستونزه خو بیا هم اردو په خود ریدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحن او یا هم لاروی په لور ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیه بد اغیزه کړی وي خو د جګړې لیکي د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړی ساتل دي څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوس اوله
ویلشم سرپرستان که سرپرست و خود دست او چی مکمل صلاحیتی بلو دی امر و نفوس مکمل تطبیق دی او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی دی جنگ کماندان دوی دستیز دی سپل دستیز دی قرارداد سپل دستیز دی موخ پا نظامی دول بانده موخ پا فیدل خو بل تبلیغات و چه سرپرستی و چهری درال که چه قرارداد وزارت دفاع و سپل دستیز پلانگزاری که د عملیات او هغه بیرالیګ قلوردو ته قوماندانان قلوردو موجود وو هغه خپل عملیات پلانول او پسا کې تطبیقول اردو تکمیل دله هغه کې کوم مشکل نه وو شمالي ولایتو کې اکثر قوماندانان او ډېر غټ خلک دي چې رهبری د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شو
بله جنرال صاحب
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود
تاسو وایي چې رهبری په خپل ځای وای د جګړې رهبری هم د ستر درسي یا لوی درسي په لاس کې و یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونه خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کیږي چې دوی تهاجمي حالت غوړه کړي
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې
کور ما بعد د خبرونه د پای شي بوت ورور رسیدو د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي کڅه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیات په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سر پوله او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست خو اوس جګړه یو څه آرام شوې دي تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي
دغه فعلاً و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې نو د ما خواهش دي نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي جنگ اکثریت تبلیغاتي دی د خلکو په تبلیغات باندې چې دښمن پخش کړي دي رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی دوی باید بازی ونه خوري او د ایت وخت ورختا نشي ان شاء الله امنیتي قوتونه چې دوی ضمان دي ورونه دي د دوی په خدمت کې دي
او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او د غرازه چارو کتونکو په توګه لامنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو همداس پارښتنه چې ډیر پلانډو کې
پیغام ما بر سیاست گزاری افغانستانی است که نیروهای امنیتی ما را نباید قربانی سیاست ورزی های خود بسازند. نیروهای امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما حتا کردن میباشند. تشکر.
ډیر مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پایته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو واوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي، له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، زونت لارس او د غراز ختی زونت، او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او د غراز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کورم آباد،
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سانګي مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړل شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سر انسانان، یعنی خود سر لکه خود رو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعض انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې مو غوي امیش د صلح خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او ام ځان ته صلح غواړي ام نور ته صلح غواړي، او امیش هغه موارد تر سره کوي چې د صلح نخ نخانی پکې وي.
ډیره مننه. یو صلح څه ډول راتلای سي او د صلح دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډېر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم د ما د کان غلا شوی نه وي، یا د زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې، د په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې تر کاګل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سولې د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بله، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق د توسعه حق یا پراختیا او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجی کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق له د انسانانو په خاطر ده چې باید صلح توسعه یا پراختیا او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی او ټول انسانان وکولای شي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه میرمن معروف. د سولې د ټینګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري. او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید سلام ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او د هم د ځان حق پیژنو، هم د بل حق پیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقصم وي او په تاوان دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی. او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکي او انعطاف پذیر وسي او د ځان لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي، خو د بل ورورې که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري. کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي په خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي، هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته. هغه مسؤلیتونه چې دوی تراجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولای چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح امیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډارېږي، یا په خپل مال باندې ډارېږي، او یا هم مسؤلیت نه لري، نه شغلي مسؤلیت دلته شته دي، نه تجارتي مسؤلیت دلته شته دي، هیڅ مسؤلیت نشته. مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي او دنې کیږي، فایر کیږي، نا اهل کس خلکو پلاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري. دلته د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختیار ورکوي ورته.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.